د افغانستان د خبريالانو مرکز د لغمان ولایت په مرکز کې د کاون غک د خصوصي رادیو د تړل کې دوه پاړه باندې جوړان د خنصر کنده کړی دا تی رادیو له دوه لسیزو راهیسې په مترالم کې فعالیت کوي. د خبری مرکز د اکشن به پورس په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو د استخباراتو ریاست د کاون غک رادیو په دې د سر تړل شو د رادیو د دولت ملکیت دی. په خبر پاڼه کې د رسنۍ د کارکونکو د برخلیک په اړه سندي ویل شوی. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایی د افغانستان د روان وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې د نړۍ په نورو برخو کې د شخړو له امله له افغانستان د نړیوالې ټولنې پام اوښتی. ښاغلي میرزیایی د شنبې په ورځ د جولای په شپږمه په شوشا کې د ترکمنو هیوادونو د همکارۍ او د شورا په غونډه کې د وینا پر مهال له افغانستان سره د مرستو د لا زیاتې همغږۍ غوښتنه وکړه. د په وینا د افغانستان وضعیت د نړیوالې ټولنې له پامه غورځول شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ریاست وایي چې په متحده عرب اماراتو کې د الکترونیکي تذکرو د ویش مرکز پرانیستی دی. د ادارې د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې لیکلي چې دغه مرکز په بوزیبی کې میشتو افغانانو ته د اسانتیاو د برابرولو لپاره په کار پیل کړی. د دې خبر پاڼې پر بنسټ دغه مرکز د شنبې په ورځ پرانیستل شو. په دې مراسمو کې یو شمېر طالب چارواکو هم حضور درلود. د طالبانو د احصایې او معلوماتو ادارې د سږني کال په اعلامیه کې ویل شوي چې په 1402 کال کې په افغانستان کې 3,144,000 سره کسانو ته الکترونیکي تذکرې ویشلې دي. او په اسرائیلو کې نن یکشنبه لسګونو زرو کسانو مظاهرې پیل کړې. دوی پر حکومت غږ کوي چې د حماس له سختدریزې ډلې سره چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګریز سازمان په توګه پیژندل کېږي اوربند وکړي څو د رغملو د خلاصون لپاره زمینه برابره شي. د جرمني د ډي پي خبري اژانس راپور له مخې په تل اویو کې مظاهره چیانو ته اوس وقفه وکړي شعارونه ورکول.
وما ورس دا ونی مهم او پیښه تا
دا زده رادیو د ډیجیټل پانډ سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د پیښو متفاوت تحلیل سره د ازادۍ و مورست هر کله کوم. نن خبرې کې چچنیانو بل اخر د انسان د دماغ له حجرو کنټرول دونکو روبوټ جوړ کړ. لدی هم خبرې کې چې د سکاتلند دوا جزيري خپل منځونو کې د تګراتګ لپاره لکلونو راهیسې 2 دقیقې تر ټولو لند هوایي پروازونه کوي. د شو پرکانو لې و هیر ونون کې ځواک نه هم خبرې کې چې ساينس بوهان وای افریقایي او اروپایي شو پرکان په اتو ورځو شپو کې بستل اقیانوس بهر نتیریږي او پرته له دمه جنوبي امریکا ته رسي. د ټولنیزو رسنیو له تودو موضوعاتو سربیره نور ډیر څه هم درته لرم، خو تر هڅه لمړی د اونۍ د سیاسي پیښو مهم ټکي. د دوهې کانفرنس او د طرفینو زده نقیص څرګندونی. طالبان چې د کوم خبرو د یادې دوه پرې د هوکړې خبره کوي، ملګری ملتونه وایي دا خبرې نه دي شوې. ملګری ملتونه چې څه وایي طالبان یې پاړه وایي چې دا موضوعات پکې نه وو.
دغه مجلس موږ یو شی درته چې ډیر هیوادونه یا اکثر هیوادونه د نړۍ د افغانستان سره د حمایت نیت او اراده لري.
خزینه او چې د نور خزو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوي، دوی لاړ له طالب مشرانو سره کیناستي په وزر او زاره یو ورته ویل چې نور نو بس د یو دنجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کې ولې دوی هیڅ وانه وریدل. نو دوی مجبور دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغوی په دغه برخه کې مداخله وکړي.
د غونډې ټول مطالب ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شا وې.
د کونړ د شیګل د ځنګلونو په تالان د ځای خلکو نیوکی وای جمهوریت کې هم په قومي تړو ساتل شوی دا ځنګلونه چانه شول ریبل، خو طالبان او اتیا فیصد لرګي له شیګل ایستل دي.
عمر پرې راغښ په غلغ تا تر چپشه غلا غلا
غونی و چپشه
ریور غلا ست تا تر شیګل رسول پتن لګيږي.
ما سي وروګانشت خلک را ته معلوم دي چې لرګي وړه په څه طریقې وړه څنګه وړه دي په څونه زو طلبه وړه دي. اوس راځو په دکی چې کله اولنې ټوله په شیګل کې په بر شیګل کې و ډیر لرګي هغه وړي او په سیټ د ډرن ټولي کې ولل شوې دي. دریم ټولي کومندان چې کله راغی چې د هر ځای الله دې عزت کې ساتي، الله دې خوشاله ساتي، دا غي په وخت یو لرګي هم نه دیول شوی.
دا افغانستان موضوع پر د بایدن او ترامپ ټاکنیز جنجالونه دواړه یو بل ملامتي چې افغانستان کې تیروتنی کړې دي. ټاکنو کې د ترامپ تلا درنخ کاری چې دراتلونکو افغان پالیسیو په اړه پوښتنې پیدا شوه.
ترامپ په خپل پوزیشن کې دی او د ترامپ ګټه د غوښ یقیني ده. په ډیبیټ کې په افغانستان باندې بحث وشو، خو دغه بحث چې د افغانستان په ګټه وي ما په دې سره ټکی ونیدل. صرف نیو کې ټرمپ بایدن باندې وکړي چې په کومه طریقه راووتري، دغه طریقه ډیره غلطه طریقه وه او تا امریکا ته شرم واړولو.
او پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړې مهلت پای. پاکستان نه په نوی پړاو کې د 8500 افغانانو د راشړل کې دوه امکانات شته. هلته پرتو افغانانو کې د اندېښنو نوی څپه راپورته شوې.
دا افغان کډوال په زور د پاکستان څخه افغانستان ته ډیپورت کول کېږي. دا هغه افغانان دي چې دلته په پاکستان کې ريجستره افغانان دي. د دوی په حق لاندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنې وړ ده.
طالبانو چې لواک خپلول وروسته په لومړي وار د نړیوال ټولنې په کوربتوب د افغانستان اړوند د دوهې کانفرنس کې برخه اخیستي. ملګرو ملتونو او طالبانو دواړو دغه ناسته په خپل خپل ګټه بدلې، خو ځینو برخو کې د دواړو لوري څرګندونې زړه نقیض ښکاري. دغه ناسته ته له طالبانو سره د 15 شهوادونو استازي کې نستل، خو په درېم ورځ چې افغان استازو ته ځانګړي و، یوازې د 14 شهوادونو استازي پکې له افغان خزو سره کې ناسو ته حاضر شول. پاتې د روسي، پاکستان او چین په ګډون د 14 شهوادونو استازو له افغان خزو سره ناستې نه ډډه وکړه. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم خوښي ښودلې چې د 10 هیوادونو له استازو سره دغه ناسته کې حاشوي لیدنې کړې دي او ان له امریکا سره د بندیانو په تبادله هم مثبتې خبرې کړي. د طالبان ویان زبی الله مجاهد وایي دغه ناسته کې افغانستان سره د بانکي تحریمونو د کمولو هوکړه شوې ده، خو ملګرو ملتونو ویلي داسې کومه هوکړه نه ده شوې. د ناستې مشر روزماری ډیکارلو ویلي له افغان ښځو پرته د افغانستان راتلونکي تیاره ده، ځکه دوی هم ناسته کې د ښځو په حقونو ټینګار کړی، خو زبی الله مجاهد وایي په دې ناسته کې د ښځو موضوع نه ده یاده شوې.
All the discussions was the deep international concern from special envoys and from me about the ongoing and serious restrictions on women and girls.
افغانان هیلی لري، افغانستان حتم لري خپل خلک د خپل نظام نه غوښتنه ولري. هغه بیا نه غواړي چې نور حکومتونه خپلې ته وغوښتي. په دغه ناست کې موږ بحث جلا او ما یادونه وکړه دوه موضوعات باندې فوکس وو. داسې د خصوصي سکتور سره افغانستان کې کومک څنګه کېدلی شي، همکاري په کوم برخه کې ده، چالش څه شی ده، مشکل څه شی ده، همداراز د مخدره موادو د جلوګرۍ په برخه کې تر اوسه څه سوي دي، لاسته راوړنې څه دي، چالشونه څه دي.
د امریکا خارجه وزارت ویلي دی ناسته کې امریکایي استازي پر طالبانو فشار راوړی چې امریکایي بندیان له قیدو شرط پرته عاجل باید خوشی کړي، خو طالب ویان زبی الله مجاهد ویلي په دې اړه یوازې خبرې شوې دي او دوی امریکا ته ویلي چې زموږ د ګوانتنامو بندیان هم را خوشی کړي. تر څو چې افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي نشي، په رسمیت د طالبانو پیژندنه ناممکنه ده.
د دوه د غونډې شروع کېدو مخکې د خبرو واضحه واچې دا غونډه به کم نتیجې ته نه رسیږي. دغه یو تعامل د ملګرو ملتونو د امریکا او د طالبانو ترمنځ چې د دوی په منځ کې دغه خبرې شروع شي، یو کامیابی امریکا دا غني چې طالبان موږ می سره وصلو. 13 غونډه کې کستاسو پام وی طالبان غونډه ته حاضر نشو چې هغه کې خزیوی. دغه ځل طالبانو د زن طالبانو د ملګرو ملتونو سره وعده کړی و چې موږ سره که خزی کې نه مسله نشته، خو په عین وخت کې چې کله ملګرو ملتونو خوځو ته بلنه ورکړه، طالبان ورته ویلي که په یو دروازه خځه نه وځي په بل دروازه باندې موږ وځو او هیڅ قسم خبرو ته نه کینو. امریکایان کوشش کوي چې د طالبانو سره یو تعامل وکړي، انګیجمنټ وکړي. دغه سي امریکایان هم طالبان هم غواړي چې د امریکای سره او د ملل متحد سره کینی، خو طالبان د خپل جنگیالو نه د خپل علما او ملایان نه مجبور دي چې هغه ډیر د خزو په معاملې کې سخت دریز لري. امریکایان هم د خپل خلکو نه مجبور دي او ملګری ملتونه هم مجبور دي چې دوی یو څو خایي چې د افغانستان کې موږ سره پرمختګ کړي دي. زما په فکر باندې په لاند وخت کې پراتونکو یو کال دو کالو کې به دا ډیره مشکل وي چې دوی کوم نتیجې ته ورسیږي.
بل خو اکثر ملګر ملتونو ویلي چې د دوه د ناسې په درې مورز اتو افغان خزینه سازو سره هم خبرې شوې دي، خو یو شمېر نړیوال سازمانونو ویلي دی کانفرنس کې افغان خزینه وی او دا کار غندل دي. بل خو د امریکا خارجه وزارت هم د خزو د نه ګډون لامل خپلې اوګي ملامتي څنډلې او زیاته کړې ده چې ملګر ملتونو ډاډ ورکړو چې دغه ناسې ته افغان خزې هم راشي. د غونډې د موثریت او سترګو لیدلې حال په اړه مې د دوهې کانفرنس ګډونوال او د ازادۍ راډیو سینیئر همکار احمد تکل پوښتلی دی. تکلیف سړي مشه ک راته وایس چې د غونډې د سترګو لیدل حال او جریان څو او د ګډونوالو نظرونه کې د افغانستان لپاره څومره اهمیت لا هم موجود آیا خبريالانو د دغه غونډې جزئیات ته لاسرسي درلوده
د دې غونډې ټول مطالب ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شاوي او د غونډې تر پایه پورې هیڅ چاته په دې اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو او د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا معلومات نه ورکول کېدل د ملګرو ملتونو د اسنادو لمخې د دې غونډې درې هدفونه درلودل چې لومړی د افغانستان سوله او ثبات وو دوهم د افغانستان پرمختګ او درېمه موضوع د افغانستان بشري حقوقونه دا هغه درې مهم مسایل وو چې د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا په دې غونډه کې بحث پرې وشو خو د غونډې ته طالبانو استازو چې د طالبانو د حکومت لوی ویان ذبیح الله مجاهد مشري کوله له یو نظره یا لکه په بشپړ ډول له یوې کړکۍ نه کتنه کوله اما د ملګرو ملتونو چارواکو له یوې بلې زاویې د غونډې ته کتنه کوله د طالبانو د حکومت د چارواکو ډیر تمرکز پر پرمختیایي مسایلو دوی یادونه کوله چې د ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې او همدارس کاروانګرو ته د بدیل معیشت په مسله باندې خبري کړې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال په خپل خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د بشري حقوقو مسایل په تیر د نجونو د تعلیم او د کار مسله په وار وار بیا بیا د غونډو د ورځنی غونډې په بحثونو کې راپورته شو او ظاهرا دواړه لوري هم د طالبانو لوري او هم د ملګرو ملتونو استازي له دې غونډې نه راضي ښکارېدل د دارزایت د غونډې په پای کې هغه محل چې دواړو خواوو له خبريالانو سره خبرې کولې په وضاحت سره ښکاره شو
ډیر مننه تکل سی به اوسم را ګرځو بیرته و مې ورسته سره لدی چې له دریو کالو راهیسې په کور د نن او د باندې د هر قشر افغانانو د انجونو په زده کړو د بندیز د لری کولو بیا بیا غوښتنه کړې خو د طالبانو حکومت وايي د نړیوال ټولنې په غوښتنه باندې خزو پر زده کړو او نور فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لري نه کړی د طالبانو د حکومت وایان دا د دوه په درې مناسبه کې د دوی د پلاوی مشر زبی الله مجاهد کابل کې وی خبري ناشې تویلي د طالبانو حکومت د جنونو د زده کړو خزو ستونزې د نړیوالو په غوښتنه نه حلې بلکې دا مسله او د خزو ستونزې کورنۍ موضوع بللې ویلې چې افغانان باید دا درک لچې دوی د نړیوالو په خبره عمل نکړي مجاهد د غرض د دوه د کانفرنس څنډه کې هم خبري اعلان تویلي د جنونو د خونځي او پستونځ هغه وخت بحث کېده شي چې دوی پوه شي افغانستان تر کوم بحران او داخلي بی اتفاقی ته نه ځي هغه ټکه چې کارپوهان د طالبانو په منځ کې اختلافات ته اشاره بولی او ټینګار کوي چې پر دې موضوع طالبان خپل منځ کې په لوی جنجال سره اوړېدل شي دا په داسې حال کې چې له زور زیات ورځې وشوي چې طالبان پر نجونو په هنتون خونځې او د کار دروازې تړلې او تازه یې په ټول هیواد کې خزو ته ماشونه هم 5000 افغانۍ پورې راښکته کړي
په زندانونو کې تر اوسه پورې زیاتره هغه خزینه بندیان دي چې دوی د خپل حق او د نورو د حقونو لپاره غوښتنه کوله دوی په ژړا او فریاد خپل غږونه اوچت کړل دوی وزر وک طالب مشرانو ته وویلي هغه خزینه او چې د نورو خزو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوي دوی لاړ له طالب مشرانو سره کیناستي په وزر او زاروی ورته ویل چې نور نو بس د یو دنجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کوي ولې دوی هیڅ وانه وریدل نو دوی مجبور دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغوی په دغه برخه کې مداخله وکړي ځکه دا یو بشري حق دی یو اسلامي حق دی چې له دوی څخه اخیستل شوی دی او باید ورکړل شي
تعلیم باندې تجارت کول په تعلیم باندې د خلکو دومره سرګردانی و خلکو ته جوړول کله ویل دا داخلي مسله دا کله ویل د مونږ د نړیوالو په خوله باندې دا نه خلاصو واقعا زه په وسنی دولت کې د تعلیم د لارې د هوارولو اراده نه کومه که واقعا دلته اراده وي په درې کلونو کې هیڅ امکان نه و چې دوی د حل لار نه وي ورته پیدا کړي څه ستونزه ده په تعلیم کې نه شرعي ستونزه ده نه اسلامي ستونزه ده نه کلتوري ستونزه ده
او د کنر د شګل ولسوالۍ قومونو ازادي رادیو ته د ویډیو ثبوتونو پاستول ویلي ل لزګونو او سلګونو کلونو راهیسی ځای خلکو د دې سیمه زنګلونه د قومي تړو لمخي خواندي ساتلی خصوص د طالبانو په واکمنۍ کې په یو او بل نامه د دوی د زنګلونو د ملي شتمنې چور روان دي د قومونو ازادي راډیو ته ویلي حتی د جمهوریت په محال هم چا دا جرأت نشو کولای چې د کونړ د شیګل ځنګلونه وری وي او لرګي قاچاق کې خوځ د خلکو د سترګو په وړاندې یو شمېر طالب مسؤلان په زوره د دغه ځای لرګي باسي او قاچاقي وي. دوی وایي تیرو دریو کالو کې د شیګل شاوخوا 80% لرګي قاچاق شوی او د دوی د بیا بیا غوښتنو د پاسه هم طالبانو د دغه کار مخه نه ده نیولې. د ځایي خلکو په وینا دوی ثبوتونه لري چې د کونړ شیګل کې د طالب ځواکونو دوه ټولې تر ډیره د دوی د سیمې لرګي قاچاق کړی دي. دوی له طالب مشرانو غوښتي چې د دغه کار مخه ورسره ونیسي تر څو د شیګل ځنګلونه له چور او تالان څخه وژغورل شي.
آیا دا حکومت د قاچاقبرۍ د پاره جوړ شوی کو د خلکو د ساتنې د پاره جوړ شوی د ملک د ساتنې د پاره جوړ شوی کو چې ته د ملک ساتنې او د خلکو ساتنې دا چې د شپې قاچاقبرۍ کوه او د خو سوړې د ټول خلکو ته د شتاد بیګا د شپې گاډي معلوم شي ویډیو ته معلومیږي تا به خلک په قاچاقبرۍ او پیجنې تا به خلک د ځان په ساتنې باندې نه پیجنې تا به خلک د امنیت په خاطرونه پیجنې دا زمنګ حق دی دا زم ما وطن دی دا زم ملک دی موږ په دې قرباني ورکلې قرباني پی ورکو د هغه د هغه حکومت دی پام کو چې هغه د خلکو خیال ساتي د خاورې خیال ساتي د زنګرات ساتي چې کم د خلکو خیال نساتي د زنګلات او خیال نساتي نو آیا کو دغه په ځای زمون په ځای تاسو تاسو د شان حکومت منی
او سره لدی چې تیرونه دوه ځل د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د امکان او اړتیا په صورت کې پر افغانستان د بریدو د ټي ټي پی پر ضد عملیاتو تر سره کولو ټینګار وکړ. بل خو طالب پلاوی د دوهې غونډې په حاشیه کې د دوستانه مخامنه لپاره د پاکستان د سفیر کور ته تللی. پاکستانی دفاع وزیر تیرونه دوه واره ویل چې افغانستان کې ټي ټي پی پسې عملیات کولای شي او کې اړتیا شوه دا کار به وکړي. حتی په دې اړه د طالبانو اجازه ته هم اړتیا نه لري. خو سربیره پر دې هم په دوحه کې د پاکستان سفارت هغه انځورونه خبره کړي چې د ذبیح الله مجاهد په شمول د دوحې د غونډې میلمانه طالبان د پاکستانی سفیر محمد اجاز کور ته په میلمستیا ورټول شوي دي. طالبانو د دغه ناستې په اړه هیڅ نه دی ویلي. خو د ناستې ګډونوال پاکستانی استازي آصف دورانی او دوحه کې د پاکستان سفارت ویلي دغه دوستانه ناسته کې د ورورولۍ ګاونډیتوب او ګډو مشترکاتو په پالور باندې ټینګار شوی دی. پاکستانی لوري له دې میلمستیا وړاندې په دوحه کې له طالب پلاوي سره رسمي لیدل هم کړي. خو په ټویټر د پاکستان له لوري د دغه ځانګړي میلمستیا د انځورونو له خپرېدو وروسته پوښتنې زیاتې شوې چې طالب پلاوي د رسمي سفر په ترڅ کې دغه دوستانه میلمستیا ته څه ضرورت درلوده او هلته څه کول. شنونکو ټینګار کړی دی چې که طالبان رښتیا له پاکستان سره اړیکو کې د کړکېچ ښکار دي نو دا دوستانه بنډارونه یې د څه لپاره دي.
زما فهم شاید دا به یو جشن و د افغانستان د بربادۍ او د پاکستان د ملي ګټو د تضمین لپاره. عجیبه خدا ده چې هممهاله د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د افغانستان ضد څرګندونې کوي او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د ننه پرته د چالې اجازه د عملیاتو یادونه کوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یا دفاع وزیر یا کوم بل غړی پر دې هیڅ غبرګون نه ښایي. خو په دوحه کې د پاکستان د سفیر په کور کې ورته مزې او چرچې او مله مهمه ده.
او داسې ښکاري چې امریکا کې د افغان جمهوری نظام سقوط او د نړیوالو ځواکونو انخلا اوس د ولسمشری ټاکنیزو مبارزو کې په جنجالي موضوع بدله شوې ده او ترامپ او جو بایدن ملامتي یو پر بل اچي. تازه د امریکا د ولسمشری دغو دوه نوماندانو ترمنځ مناظره کې ترامپ تور لګولی ده چې د بایدن په خاطر په ټوله نړۍ اور بل دی. خو بایدن وایي دا ترامپ و چې په خپله دوره کې څه ونه کړل. د دې مناظرې تر ټولو تود بحث د بهرني سیاست په برخه کې وشو چیرته چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ بایدن له افغانستان وروسته د اوکراین د جګړې او د اسرایلو حماس د نښتو په برخه کې پړو باله. ترامپ اوسنی ولسمشر جو بایدن تورن کړ چې له افغانستان د امریکا د وتلو په برخه کې ناکام او تر دې حده بې غور و چې حتی د میلیاردونو ډالر وسلې تر شا طالبانو ته پریښودي. ترامپ هم دا زیاته کړې ده چې د افغانستان څخه تر راوتلو وروسته د روسیې ولسمشر دا ټول مسایل څارل او د دې جرأت پیدا کړ چې په اوکراین یرغل وکړي او اخوا په اسرائیل هم حماس برید وکړي. ولسمشر جو بایدن بیا د ترامپ دا تورونه بې ځایه بللي او ویلي دي چې په حقیقت کې ترامپ د دغو ټولو ګډوډیو مسؤل دی ځکه د ده په خبره په خپل وخت کې د ګڼو مسایلو په اړه څه ونه کړل. دې مناظره کې چې شاوخوا 90 دقیقې دوام وکړ کاندیدانو له سره تر پایه یو پر بل کلک نیوکه وکړي او هیڅ یو بل سره په لاس روغبړ هم ونه کړ.
د ترامپ کچیر د کامیاب شي او حکومت راشي په خوا دوه درې کاله مخکې ترامپ دغه خبره کوله چې زه به په طالبانو باندې گزارونه کوم او هغه وسلې چې طالبان ته پاتې دي دا وسلې به ټولې خونسا کوم. په اوسني بحثونو کې ترامپ داسې نه دی ویلي. خو زما ځنې خصوصي ناستې چې د کالیفورنیا د ریپبلیکن پارټي د جمهوریت خو ماوینا او جان دوټری چې زمونږ د کانګرس غړي دي هغه سره ما یو ناسته لرله او هغه په ناسته کې دا خبره وکړه چې زمونږ ټرمپ سره خبرې شوې دي او دا قوي امکان دی چې کله ټرمپ بیا رسېږي د جمهوریت راشي د به په طالبانو باندې گزارونه کوي چې کوم هم ټرمپ دا خبرې په واضح توګه نه کړي نو ما ورته ویل چې دا په افغانستان ته یو بل غمیزه یو بل مشکل راوړي کله کدی په افغانستان کې دغه گزارونه وکړي د طالبانو او د دنیا تعلقات به نورم خراب شي او د دې غټ اثر به د افغانانو باندې د افغانان مشکلات به نور هم سیوا شي لکه موږ تاسو چې په خوا کتلې دي ټرمپ دغه شایان ډیر پروا نه کوي هغه چې سو خپل ذهن کې وي هغه کارونه کوي نو خدای دې وکړي چې هر څه چې د افغانستان په خ باندې وي خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده خنق کاری
او د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته د جون تر دیرشمې نیټې پورې د ورکړی مهلت لپاره تر رسیدو سره سم د غیواد کې شاوخوا 1500 افغان کډوال د شړل کې دوه لګواخ سره مخامخ دي د ملګر ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي کړه د افغان کډوالو د شړل لړۍ بیا زور واخلي نو دوی اندیښمن دي چې ممکن زرګونه له خطر سره مخامخ افغان کډوال هم په دې ډله کې بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شي د پاکستان حکومت د اپریل په لومړیو کې ویلي چې د جون تر دیرشمې د پی او آر یا د ثبت شویو افغان او د ACC یا افغان اتباو کارت لرون کی کډوال په زور نه باسي خو د شمیرو په اساس پاکستان یوازې 13 میاشت 2000 افغانان راشړل لشي د لوړ میاشت زیات شمیر دي د ملګر ملتونو د راپورونو لمخې پاکستان د افغان کډوالو د اخراج په لومړی پړاو کې تر دې دمه 6.9 لک افغانان لخپل خاورې شړل لشي په دې ډله کې نږدې 1.5 لک کسانې یوازې سکه له اخراج شوې دي د ملګر ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د پاکستان څنګه مشر فلیپیا کاندلر ویلی د پاکستان حکومت باید د افغان کډوالو په وړاندې له نرمښت کار واخلي ځکه هغوی له خپل هیواد را تښتیدلی او د خوندیتوب په لټه دي خو په ملګر ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم ویلی افغانستان کې اوس شرایط سم شوي دي او دوی د 14 لک افغانانو د شړلو لپاره تدابیر نیولي خو نړیواله ټولنه باید د دغه پروګرام په تطبیق کې ورسره مرسته وکړي او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز شبکو د تیرې ونې تر ټولو ګرم او توند موضوع د طالبان لخوا د خزینه کارمندانو د معاشونو کمول و چې حتی د کابل د صحت طفل روغتون ډاکټران یې مظاهره ته اړ کړي دغه ډاکټرانو کاری اعتصاب کړي او ازادي رادیو ته د ویډیو پاستول ویلي طالبانو د خپل مشر د حکم لمخې په کور د ناستو او اړینو ځایونو کې په کار بوخت خزو ته معاشونه یوازې 15000 افغانۍ ټاکلي بلخوا خبر شوی مکتوبونه خې چې د پهونی وزارت د شپږم ټولګي او پوري خزینه خون کوته هم ماشونه 15000 ټاکلې دي او فعلاً دا ماشونه پرې لري و سره تر ثانی امر پوري قطع شوی هم دي طالب فعالان ویلي دغه مرمنو د کورنۍ نارینه زیات ماشونه اخلي او 15000 افغانۍ د خزو لپاره کافي ماشته خو د طالبانو مخالف او فعالانو بیا پر خزینه کارمندانو غږ کړی چې کاری اعتصاب ته دوام ورکړي او د طالبانو تر واک لاندې هغو ادارو کې چې طالبانو پکې خزینه کارمندانو ته اړتیا لرلی وسی کارونه کوي د ټولنیز رسنیو ګرم موضوع تیرونه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د کانکور ازموینه کې د خلکو کم ونده هم و او خلکو باسونه کړی دي چې جنونو ته د زده کړو اجازه وای په دغه ډول ازموینه کې به د ګډونوالو شمیر اوس څو چنده لوړو سکهال د کانکور څلورم پړاو ازموینه کې لنګرهار 9.5 زره له خوستا څبان دي 3 زره له کندهار 1380 کسانو او هلمند 1100 کسانو فراه کې بیا 1300 کسانو په دې ازموینه کې ګډون کړي طالبانو پر روان پړاو کې د وو ولایتونو لنګرهار کندهار خوست لغمان فراه هلمند او نیمروز له ځوانانو ازموینه پیل کړې دي چې په خبرو شوی انزورونو کې سکهال لیدل کیږي ګڼو سپینګرو دولسم پاسانو هم برخه اخیستې ده خو انجونو ته پر لپسې دریم کال لپاره هم د ازموینه کې د نوملیکنې او ګډون اجازه نه و
ګورې د کانکور ګډونوال په جمهوریت کې شاوخوا 2 لک کسان ولو اوس په 15000 تر ټیټ سی وی دي دا ولې لکه مې سی وی دي بے تعلیم خدا ملک نه جوړی کی سه هر څوک بے تعلیم دا ملک نه جوړولای سه نه سه جوړولای نه سه جوړولای یو د ترافیک ستونزه مثلا ته په مدرسه باندې نه سه حل کولای د ترافیک ستونزه په کومه دوره کې تاسو ویل دي په غټه دوره کې مو ویل دي کومه په وړه دوره کې ویل دي چې تاسو راوسته د ترافیک په اداره کې مو هم ملاقات نه ولای مولا به ترافیک په اداره کې څه وکي
او په ټولنیز رسنیو د طالبانو په لوی دوه فعالان بیا تیرونه د دوی د ورستیو سرګندونو لامل تر سختونی وکولاندیو سلیم پایگیر د خپل هغه سرګندونو لامل نیوکه سره مخ شو چې په وی رسنې کې کابل کې لښپګم ټولګي پورته د جنو د خونځي او د خلاصون आवाज غډ کړ. هغه په یو بحث کې ویلي لنه هم ټولګي پوري شو وڅلوي شخصي مکتبونه خلاص شي او د لونی پکې درس وایي. خو فعالانو ټینګار کړی دی چې خاغله پایگیر د طالبانو ته د لابیګری پر ځای هغه وڅلې خونځي خلکو ته په ګوته کړی چې طالبانو اجازه ورکړي ترڅو نور هیوادوال هم زده کړو ته خپل لونی ورواستول شي. د پټنګړی کاکې په نوم د طالبانو یو پلوی فعال چې تازه لندن ته تللی ده یو ویډیو خبره کړې ده چې نوموړي تر حضوري زده کړو افغان جنو ته انلاین زده کړې غوره بللې دي. دغه څرګندونې په نوموړي د ګڼو فعالانو نیوکه پارولې چې افغانان انټرنیټ ته لاسرسی نه لري او هغه کاکې پر ځای ده چې د جنو د زده کړو لپاره مبارزه وکړي د وګي ولس سر ته پراټی لټي. اغلی کاکې له دغه څرګندونو وروسته خپل سپیناوینه دی ورکړه.
میډیو استاذینو ایمون خونی هوته چې څنګه مدرسې دي د شپې کم مدرسو پورې سپکېږي بل آنلاین هوم سکولم یو طریقه ده د علم
خو هغه مونږ نه مونږ هوم سکولینګ نشو کولای په افغانستان کې. افغانستان کې انټرنیټ نشته ده. هغه د کورنۍ سکومې دي څنګه تعلیم ته اکسس لري هغه خپل دیو ټیم ډوډۍ ساتنه څخه پیدا کولای خو ته به افورد کولای شې انټرنیټ هغه نشه افورد څنګه هوم سکولینګ.
او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې چینایي ساينس پوهانو لمړی وار داسې روبوټ جوړ کړی دی چې د انسان د مغزو د حجراتو په واسطه به کنټرولېږي. دا روبوټ چې د تیانجن پونتون څېړونکو جوړ کړی له انساني دماغ سره د کوم چپ په واسطه نه وصلېږي بلکې د ګری میټر په نوم داسې ټکنالوژي پکې کارول شوی چې الکترود چپونه لري او د انسان د دماغ حجرې پکې کارول شوی دي. دغه روبوټ ته بدن د باندې د انساني حقيقي حجراتو د ژوندۍ ساتلو توان هم ورکول شوی دی چې پکې د موجود چپ په مرسته هم دغه حجرات فعال کیږي. جالب دا ده چې یاد هایبرید اعصاب لرونکي روبوټ ته د کوم ژوندۍ انسان اړتیا نشته بلکې فقط د انسان د اعضا ورته په کار دي ترڅو دا پرې کنټرول او عمل وکړي شي. دا روبوټ هر ډول حرکت کولی شي شیان پیژني او سترګې نه لري خو د سنسرونو او سیګنالونو په واسطه عمل کوي. د ساينس پوهانو په وینا دغه روبوټ به هغو انسانانو سره په کار کې ډیر مرستندوی ثابت شي چې د دماغي سکتی او ګوزان یا نورو ناروغیو د ښکار کېدو له امله په خپل مهم او ضروري کارونه نشي کولای بلکې دغه روبوټ په مرسته یې چې څه ذهن کې ګرځي تر سره کولای به شي. او شو برکان خو پیژني خو کله مو داسې فکر کړی دی چې د خدای دا نازک مخلوق به له انسانه زیات فاصله په هوا کې ووهل شي؟ هو، تازه د اسپانیا بوتانیکا پوهنتون ساينس پوهان ویلي دا نازک مخلوق کولی شي په ډیر ډلیز ډول بستا یو لوی سمندر نه په هوا پورې وځي. دوی معلومه کړی دی چې د شوپارکانو یو ډلې د اقیانوس بهر پر سر 2600 کیلومتر واټن لزند او خند یادمی پرته وهلی دی. دغه تحقیق په 2014 کال کې پیل او 10 کال دوام وکړ چې لمخي معلومه شوه جنوبي امریکا ته د شوپارکانو ډلې څنګه تللی دي. ساينس پوهان ویلي شوپارکان یو نازک مخلوق نه بلکې د نه باور وړ صلاحیتونه لري تر دې چې لای هم تر لسکران تحقیق وروسته په اړه ډیر څه نه دي معلوم شوی. دوی وايي د جینومونو او ډي ان اي له معلومولو وروسته ورته پته ولګید چې جنوبي امریکا ته له اروپا او افریقا نه هم حتی د شوپارکانو نسلونه تللی دي. ساینس پوهان وايي دوی ته معلومه و چې د شوپارکانو ډلې اروپا ته له افریقا نه 9000 کیلومتر لاره وهي خو د سمندر له لارې چې د دمی هیڅ ځای پکې نشته. دا حیرانوونکې ده چې څنګه د شوپارکانو ډلې له دمی آرام او شپې تیرولو پرته امریکا ته تیرېدای شي. په نیچر کمیونیکیشن ژورنال کې په دې اړه راغلي تحقیق کې ویل شوی دی چې د شوپارکانو ډلې له افریقا نه جنوبي امریکا ته اتو شپو ورځو کې رسیدای شي. او تاسو بل یو هیواد نه بل هیواد ته 12 ساعته یا تر دې دی الوتنې کړي وسی او یا به موریدلی وسی. خو نن به مولا داسې څه خبر کړم چې د سکاتلندي ټاپوګانو ارکنی وستری او پاپا وستری ترمنځ منظمي الوتنې کیږي او دغه الوتنې واځي 2 دقیقې وخت نیسي. د دغه جزیرو اوسیدونکو د خپل منځي تګ راتګ لپاره یوازې 2 لارې لري، یا به د سمندر لاره کې ختیو کیږي او یا به الوتکه کې سفر کوي. خو د دې ځای خلکو ته د سمندري سفر پر ځای دوه مپشن یا په الوتکه کې سفر ډیر خوندور او لمړیتوب لري. دغه سفر په محل هر الوتکه له یوې جزیرې نه تر بلې جزیرې پورې سفر لپاره تر 90 ثانیو پورې وخت هوا کې تیري. خو کله کله دا سفر 3 دقیقې هم وخت ونیسي. د دغه دوه جزیرو ترمنځ 2 کیلومتر واټن دی. خو ترمنځ د الوتنو پیل په 1918 کال کې شوه. او په همدې سره د نن بو مورز عمران غړم هر جمعه د آزادۍ رادیو لپاره سپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د آزادۍ و مورز له سید شنواری سره مهیر وای.
ما مننه چې ازادي راډیو واوري.